د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دول ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدې. نن پنځمه ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال د لیندې قوس د میاشتې ومه د 2019 میلادي کال د نومبر 23 سره برابر ده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و په ریچ د امریکا د پاوز لوی درسې زوی وستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو لاره د جګړې د پاتې رسیدو امکانات زیات شوی دی. پر دې او ځین نور موضوعات په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان سره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هېواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچو. د خبرونو تفصیل. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. چاودنه پرون ماښام په 5 بجو شوې وه. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
15 کسان شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې شپږ مېرمنې یو نارینه او شپږ کمومرنجونه او دوه هلکان شامل دي او تر دې ترڅنګ یو نارینه هم شامل دي او دوه نور ملکیان هم زخمی شوي دي.
مرادی زیاته کړ چې دغه کسان د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب ولسوالۍ ته په موټر کې تلل. هغه وویل ماین وسلوالو طالبانو ویښي و وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر ولیکل چې د بې ګناه ښځو او ماشومانو په قتل خوابر دی او په کلکه غندې. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه په دې هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیر بلانجمن مسایل شته. د روسي د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د ګډو هیوادونو د دفاع وزیرانو د بهرنیو چارو او دغه راز د ملي امنیت شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان په شمال کې پخواني شوروي جمهوریتونه په دې هیواد کې داعش د فعالیت له امله مکررن اندېښنه څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر په 19 ننګرهار ته تللی و او هلته اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د داعش ډله له منځه تللې. په ننګرهار کې چارواکو تېرې اونۍ ادعا وکړه چې د داعش تر اوسه زیات وسله وال د هغوی کورنۍ غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پیلوټان نښه ویشتونکي او ښوونکي له درې میاشتني روزنیز دورې فارغ شول. د کندهار د والي له دفتره په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي ویل شوي چې دې پیلوټانو ته د امریکایي بلک هاک هلیکوپټرو په اړه تعلیم ورکړل شوی دی. په هغوی کې 8 پیلوټان 15 نښه ویشتونکي او 2 ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان په ملي اردو کې تر 2000 ډېرې ښځې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې چې پرون د افغان لوبغاړو په بیټنګ پیل شوه تر دې دمه ویست انډیز لاس بری ښکاري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼۍ یا انین کې 180 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 88 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وسوځېدل. تر دې وړاندې ویست انډیز له افغانستان د 50 اوورونو مسابقې ګټلې خو افغانستان په 40 اوورو سیالیو کې بریالی شوی دی. د پاکستان ستره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان ستره محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي چې ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. خو که چیرې د پاکستان ستره محکمې نن د جنرال بجوا د کار د مدیر د تمدید حکم وکړ، هغه کولی شي چې پر خپلې دندې خپلې دندې ته درې کاله نور هم دوام ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اګست په میاشت کې د جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودي د تمدید موافقه کړې وه. عمران خان منلی وه چې د جنرال بجوا د کار موده 3 کاله تمدید شي. د پاکستان سره محکمه استدلال کوي چې د پوځي مقرراتو له مخې د دې امکان شته چې د پوځ د مشر استعفا وځنډول شي یا د هغه صلاحیتونه محدود شي، خو د پوځ د مشر د کاري دورې د تمدید امکان نه دی پکې ذکر شوی او په پوځي اصولنامه کې په دې اړه وضاحت نشته. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي چې مظاهره چانو د ایران پر قونسلګری حمله کړې وه او ودانۍ ته یې اور اچولی دی. هغوی ویلي د قونسلګری کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وو. د عراق دولتي رسنیو پرون وویل چې چارواکو تر دې پیښې لږ وخت وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې له تقریبا دو میاشتو راهیسې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاری له امله مظاهرې کیږي. د راپورونو په اساس مظاهره چان غواړي چې د بغداد حکومت ته د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهره چیان د ایران په ګډون د یو شمېر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واکه لرې شي. د تهران سیاسي پلوي ډلې په عراق کې په حکومتي ادارو او پارلمان کې زیات قدرت لري. په بغداد کې مظاهرې د اکتوبر په لومړۍ پیل شوي او له هغې راهیسې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 340 زیات مظاهره چیان وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي دي. د سولې د هڅو په ترڅ کې افغان حکومت وایي د چین د حکومت له لورې د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي.
چین د مجلس دا کړه چینایانو طرحه کړی وو، د چین دولت خونه طرحه کړی وو، موږ منتظر یاستو چې د دوی نه واورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د دوو مدني فعالانو د نیول کېدو او د هغوی لخوا د برابر شوي څیړنیز راپور په اړه د یو لوړ پوړی کمیسیون څیړنه وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجل کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته ولې په دغه ترکیب کې باید مدني ټولنې، د معارف وزارت، حتی د پارلمان هم د بشري حقونو د کمیسیون یو کس هم باید په ګډون وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویل ایران په عمدي ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چیانو ځپلو لپاره شوي پرده غوړولې ده.
زه د سکوهنی په برخه کې، د بوکسینګ یا سکوهنی په برخه کې کلبونه لرم او په دغه برخه کې بعض یو شمېر ځوانانو ته تمرینات ورکوم.
د ژوند رنګونو کې به هم د سپورټي کلب له یو مسؤله واوري. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 په صحافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي زوایي په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ په نږدې وخت کې ممکن دی. ان جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لوی درسي ځانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی. هغه دا خبرې پرون کابل ته په لاره کړې. مارک میلی ویلي چې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي، خو ډیر کار ته بیا هم اړتیا شته. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اورو.
د امریکایي ځواکونو لوی جنرال مارک میلی پرون ویلي چې په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ امکان تر بل هر وخت زیات دی او په نږدې وخت کې ممکن دی. مارک میلی ویلي، زه په وروستیو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بوخت وم او د مثبتې پایلې امکان تر بل هر وخت چې ما لیدلی اوس زیات دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر وټاکل سو. مارک میلی ویلي چې که بخت یو څه یاري وکړه، موږ به په نږدې وخت کې بریالۍ مذاکرې ولرو. مارک میلی ویلي چې په حقیقي ډول یوې مثبتې نتیجې ته د رسېدو لپاره کار پاته دی. د دې میاشتې په پیل کې وسلوالو طالبانو یو امریکایی او یو آسټرالیایی وګړی چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استادان ول او تر درې کاله زیات وخت یې له طالبانو سره په برمته کې تیر کړ تبادله کړل. د پرمختګ په افغانستان کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هیلي تازه کړې، خو د سولې د خبرو د بیا پیل امکان د وسلوالو طالبانو له لوري چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري ردوي او حکومت غیر مشروع ګڼي له خند سره مخامخ دي. په افغانستان کې لنجو ډک سیاسي چاپریال د جمهور ریاست پیچل انتخابات او د تشدد دوام وضعیت سخت کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د وسوالو طالبانو د استازو ترمنز مذاکره په سپتمبر کې شند شوې ده. امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سپتمبر په پایل کې ټویټ وکړ چې په کم ډیوټ کې د وسوالو طالبانو د استازو غونډه لغوه کړه او نور خبرینه ورسره کوي. د ترامپ تر ټویټ مخکې دواړو خواو خوشبینی څرګنده کړې و چې موافقه ته نږدې سوي دي. د وسوالو طالبانو دوه سرچینو پرون رويټرز خبري اژانس ویلي چې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په دوحه کې په دې اړه چې د سولې مذاکره بیا ژوندې کړي غیر رسمي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو یو مشر رويټرز ویلي زموږ مشران په دوحه کې له لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره غیر رسمي خبري کوي او پر یو پلان چې د سولې مذاکره پیل شي کار کوي. جنرال مارک میلی ویلي چې خبري روانې دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د دوی عسكر 8600 تنه ته راکمیدلای شي او لدی سره هم د تروریزم پر ضد مبارزه ماموریت جاری ساتلای شي. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي چې د عسكرو د شمیر د کمولو په تړاو کومه پریکړه لاندې شوې او 8600 تنه ته د پوځیانو د شمیر د کمول په ګډون متعدد امکانات شته.
و امریکا چې د امریکا د پاوز لوی د رئیس جنرال مارک میلی ویلی چې په افغانستان کې اوس د وخت را رسیدلې دی چې په دې هوت کې جګړه د سولې لارې هوار شي. د غرض د سولې د هڅو په ترڅ کې په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو ټویټر پرون ویلی چې د دې دفتر مرستیال عباس استانگزی پرون چهارشنبه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رونالد کوبیا سره وکتل او یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د جرمني له استازي مارکس پوتسل سره کتلي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان حکومت وایي د چین د حکومت لوري د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کړه کې دوی ته انتظار باسي. د افغانستان کورنیو چارو او بخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای تر دې د افغان حکومت د چینایي چارواکو له لوري د دې ناست د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. خو وسلوال طالبانو ویلي د افغانستان د حکومت له لوري په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له امله دغه ناسته ځنډېدلې ده. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دی ویل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی ورسته شوی.
د مجلس تاکړه چینایانو طرح کړی د چین دولت له خوا طرح شوی منګا منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یادې علاوه کېدو په اړه کوم رسمي پیغام نه راکړی. د افغانستان دولت دلسمانه
ټاکل شوی و چې د افغان سولې پاړه د ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 29 او 30 نیټه په بیجنګ کې جوړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېد چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه دی اعلان شوی. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر وایان سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي، بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دی په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي نه د افغان حکومت. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجنګ په ناسته کې برخه نه اخلي. د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
د افغانستان د حکومت تصادلي کې د افغانستان د ملت دغه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره دغه وروستی نږدېوالی د دې باید ددي چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کټه تېر طالبانو ته ورسېږي.
ښاغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړی شي. خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړه شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بچي او شپاړس دقیقې کیدونکې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپانه د لوګر ولایت د مدني فعال محمد موسی محمود چې خپل همکار احسان الله حمید سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې او پامړه ولای دی. محمد موسی محمودی او همکار احسان الله حمید د ملي امنیت د ادارې لخوا وروسته له هغې نیول شوي چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په یو راپور کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي د محمودی پر توقیف افغان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفیر انتقادونه کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د مدني ټولنې دغه دواړه فعالان اوس له دوی سره دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې محمودی او حمیدی د تېرې شنبې په ورځ نیولې ول. واشنگتن پوسټ لیکي محمودی په هغه راپور کې چې لومړی ځل ګارډین ورځپاڼې خپور کړی د لوګر په ښوونځیو کې له شاوخوا 1500 زده کوونکو هلکانو سره د جنسي ځورونې ادعا کړې وه. د محمودی له نیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې نوموړی وایي په دې راپور کې موندنې درستی نه دي او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د اعتراف دغه ویډیو د پخواني شوروي اتحاد چلند ته ورته بللې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې د بشري حقونو د مدافع ډلو له قوله لیکي چې په افغانستان کې بچه بازی غیر قانوني ده. خوشتمن او ځواکمن کسان له هلکانو د جنسي شریک په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیر نه دي لیدل شوي چې د بچه بازی عاملان د مجازات چې خو پر ځای د دې پدیدې قربانیان او د هغوی کورنۍ د ټولنې لخوا مجازات کیږي. امریکای جنس ډیفنس اونیزه د افغانستان د هوایي ځواکونو ته د نوي هلیکاپټرو د ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د ام ډی ایچ آی شرکت د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې 12 نوي ام ډی 510 اف هلیکاپټر به په نږدې راتلونکي کې د هوا ته ورکړل شي. د شرکت تر دې دوه ورځې مخکې ویلو چې 6 هلیکاپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته رسول دي. د افغانستان هوایي ځواکونو ته د دغو جنګیالو ته ورکول 2011 کال راهیسې پیل شوی دی. بلې امریکایي انټرنیشنل بزنس ټایمز هم د افغانستان د هوایي ځواک پر موضوع تمرکز کړی او لیکي د امریکا هوایي جګړه به په افغانستان کې هیڅکله هم پای ته ونه رسیږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحدو ایالتونو یو اساسي دنده دا وه چې د افغانستان هوایي ځواکونه وروزي چې وکولی شي په خپله د هیواد هوایي قلمرو کنټرول او پر وسلوالو طالبانو حملې هماهنګې کړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. د امریکا دفاع وزارت د ځانګړي مفتش په وروستي راپور کې ویل شوی چې افغان هوایي ځواکونو د خپل هیواد د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې ډیره کمه ونډه لرلې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز د دې یادونه هم کوي چې متحدو ایالتونو له 400 زیاتو افغان افسرانو ته د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې روزنه ورکړې چې د خپل هیواد د هوایي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دا یوازې د کاغذ پر مخ ارقام دي او په واقعیت کې په دې برخه کې یوازې 30 تنه فعال دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو درست او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې یو ګډونوال سم وروزل شي او خپل دندې په سمه توګه پر مخ یوسي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. وړاندې په د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې مو هم د لوګر په ښوونځیو کې له هلکانو زده کوونکو سره د جنسي ځورونې د موضوع په باب واوریدل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. د کمیسیون ویل په لوګر کې د دوه مدني فعالانو د نیول کېدو پیښه او هغه راپور چې هغوی جوړ کړی و باید یو لوړ پوړی کمیسیون وڅېړي. په لوګر کې مدني فعالانو محمد موسی محمودی او احسان حمیدی په وروستیو کې رسنیو ته په هغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات ورکړي وو. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې یو ځانګړی کمیسیون د لوګر په یشمیر شونځو کې لز د کونکو هلکانو د جنسي سو استفادې رپورت وڅېړي. د ادارې پرون ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشر د دې مسلې څېړنه دوی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده، خو دوی غوره ګڼي چې نورې ادارې هم پکې شامل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وویل چې دوی د مسلې جدي څېړنه غواړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د پاره ټویټ کې چې هغه لیکلي دغه مسله راجل کړې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او سرنوالۍ ته، ولې په دغه ترکیب کې باید یوازې کمیسیون او سرنوالۍ نه وي، بلکې په دې کې باید مدني ټولنې هم وسي، د معرف وزارت هم شو ګډون ولري، او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو کس هم باید پکې ګډون ولري.
شکر الله مشکور زیاته کړ چې د افغانستان له ولسمشره مننه کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړه او د لوګر د مدني ټولنې د دوو غړو له خوشی کېدو سره مرسته وکړه. په لوګر کې مدني فعالان محمد موسی محمودی او احسان حمیدی د تیرې پنځشنبه په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د کتنې لپاره په لار کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وویل چې هغوی د دې لپاره نیولي ول چې د رپورټ تر خپرېدو وروسته یې ژوند له ګواښ سره مخامخ و. د ملي امنیت ریاست وروسته د هغوی د خبرو چې اعتراف ته ورته وی، ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خپره کړه. په ویډیو کې محمد موسی محمودی پر دې چې د لوګر په یوشمیر شونځو کې پر زده کوونکو هلوکانو د جنسي تیری په اړه معلومات رسنیو ته ورکړي پښیمانی څرګنده کړې وه. هغه ویلي و چې رپورټ یې ناقص او له تیروتنو ډک و. د ویډیو په اړه په افغانستان کې د امریکا سفیر د نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شدید خبرګون څرګند کړ او د لوګر د مدني ټولنې د دواړو فعالانو په اړه یې جدي اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جامباس د پنځشنبه پر ورځ پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري د خبرې شوې ویډیو محتوا د پخواني شوروي د استخباراتو د ادارې چلند ته ورته بریښي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي امنیت ریاست چلن ناسم بللی وو. د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې د ملي امنیت ریاست داس چلن پر نور اقدامات کېدل شي کنه. د همنه د څرګنده چې پراتلون کې وخت کې به د ملي امنیت ریاست داس چلن د مخنیوي لپاره څه کوي. خو د آسیا لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ د یوې ادارې هیومن رائټس واچ مشري پټریشا ګاسمن واشنگټن پوسټ ته پرونو ویل چې د بشري حقوقو د دوو داسې فعالانو نیول چې د ماشومان په جنسي سو استفاده کې شکل حکومتي چارواکي او شوونکي رسوا کړل د قصد د وژلو معنا لري.
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وی ایران په همدې ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چانو ځپلو لپاره کړي پرده غوړولې ده. په نیویارک کې د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د بشری حقوقو د ملاتړ د یو شمیر ډلو او په ایران کې د پارلمان د یو غړي په حواله ویلي چې تر 140 زیات مظاهره چان په ایران کې وژل شوي او تر 200 نور هم اعتراض کوونکي البته نیول شوي دي. جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې اوري.
هیومن رائټس واچ پر رپورټ کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو د نیول شوو کسانو په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمیر اعلان کړي. هیومن رائټس واچ د ایران پر رژیم رخ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوي تیری او زور زیاتي په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشال پیج ویلي چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته له د وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خبر کړی او توقیف شوو وګړو ته د مرګ ګواښونه کړي دي. هیومن رائټس واچ ویلي چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15 په ماښام پیل شول شدت دقیق نه دی څرګند، ځکه د ایران رژیم څو ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و. د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو رسمي رقم نه دی خبر کړی. د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان لکه امریکا، اسرائیل، د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان یې تر شاول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې ویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېری خطرناکې د سپر بنا پیل شي شول ډیری پیسې لګیدلې وې. خامنئی ویل خلکو یو ژوره پراخه او خطرناکه دسیسه پلان کړی و. امریکا ډیری پیسې مصرف کړې وې او هڅه یې کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب، قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي. هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه یې را میدان ته کړي ول، خو دا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا پرنوئل چې په اعتراضونو کې اتته نه چي د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګیدلې نیول شوې دي. ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پرنوئل چې له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیول شوی کسان د ولسی ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوی وو. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خبرو شو ویډیوګانو کې وزیر دل سوي چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې کوي. پر پورت کې هم داراز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوی چې په مظاهرو کې د وژل سوو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ورکړ سوي چې خپل عزیزانو مړی ترلاسه کړي.
او سم یو ځل بیا په مخ کې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د پیښه تیر ماښام شوې ده. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي وویل په وژل شوو کې شپږ مېرمنې، یو نارینه، شپږ ماشومان نجونې او 2 هلکان شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري، ځکه چې په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه لري. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پیلوټان، نښه ویشتونکي او ښوونکي له درې میاشتنۍ روزنیزې دورې فارغ شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې